السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د طالبانو د عدلیې وزارت وایي چې د تمدن تلویزیون فعالیت به له یو سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي ځمکو د غصب له امله ودرول شي د دغه وزارت ویاندوی برکت الله رسولي تېره شپه په یو بیان کې چې پر اکس پاڼه یې خپور کړی ویلي په سیاسي ګوندونو پورې اړوندې رسنۍ د فعالیت حق نه لري ځکه چې د طالبانو د عدلیې وزارت مخکې لا په هیواد کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړی دی دغه وزارت دا هم ویلي چې تمدن تلویزیون خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین پوهنتون د افغانستان په اسلامي حرکت ګوند پورې اړه لري او ودانې په غصب شو دولتي ځمکو جوړې شوې دي په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د عدلی وزارت لخوا د دریو واړو بنسټونو فعالیتونه درول کیږي او دفترونه بندیږي تمدن تلویزیون پرون ماسپښین د یو بیړنی خبر په خبرولو سره اعلان وکړ چې د طالبانو د عدلی وزارت یو پلاوی د دغه تلویزیون دفتر ته د دې رسنۍ د بندولو لپاره ورغلی و د افغانستان د خبر اعلانو مرکز تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي د تمدن د خصوصي تلویزیون د تړلو هڅه سیاسي او د هیواد د رسنیو د قانون خلاف کار دی تمدن تلویزیون په 2015 کال کې په کابل کې د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند پخواني مشر محمد آصف محسنی لخوا تاسیس شوی و د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو خبرداری ورکړی دی د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د جوزا په 13مه او 19مه یعنی نن او سبا شنبه په بدخشان تخار بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان کاپیسا پروان کابل غزنی لوګر ننګرهار پکتیا او خوست میدان وردک بامیان او دایکندی ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کوي د دې ادارې لاټکل سره سم په بیلابیلو سیمو کې به د ورښت اندازه له 500 تر 300 ملي متر پورې وي د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله 80,000 تنه عادي ژوند ته د راګرځېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې د افغانستان برخې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي اغیزمنو ته د ضروري مرستې د چمتو کولو لپاره 4.5 میلیون ډالر پکار دي د افغانستان په وروستیو سیلونو کې لږ تر لږه 350 تنه مړه او سلګونه نور ټپیان شول ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په شمال شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلونو له امله شاوخوا وزره واته سوه کورونه ویجاړ شوي او یا هم زیانمن شوي دي لازادی را دو خبرو تا غواگی است. بریتانیایی ساحل ساتون که پرون شاوخوا اتیا پا نغختون که چی پی وکوچنهی کخته ای که لفرانسی بریتانیا تروانو لدو بیدو وش غورل. دا کسان ورست لحق وش غورل شول چی بیره ده بریتانیا و فرانسی ترمینز پا اوبو که دو بیدو لخطر سر مخامخ شوا. ده اسوشیتت پریس خبری آجانس دراپور لمخی ساحل ساتون که تایید کرد چی دوی لپی که ورست دو هلیکوپترون را پنه غوښتون کې وژغوري لبلې خوا بلغاریایي رسنیو ویلي چې د دغه هیواد پولیسو یولس افغان کډوال په ویلکو ترنو ولایت کې نیولی دي د بی ټی ای د راپور له مخې ټاکل شوی چې دا کسان د کډوالو د استوګنې مرکزونو ته انتقال شي د بلغاریا پولیسو د 14 لومړي کال د فبروري په وروستیو کې اعلان کړی و چې د دغه هیواد پلازمینې سوفیې ته څیرمه په ولارې کې د یو ماشوم په ګډون د 13 افغان کډوالو جسدونه موندلي او په دې تړاو یې 4 کسان نیولي دي د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې لارې کې چې له لرګیو ډک و کډوال پر شوی او د اکسیجن د نشوالي لامل اتل سوتنو ساور کړی و اسرائیل د پنځمې پورس په غزه کې د ملګرو ملتونو د یو خوانزي ودانې په نخ کړه د اسرائیل په وزویل د دغه خوانزي ودانې د حماس د سختري زیډلې کور و په غزه کې روختي چارواکو ویل د غزې ترانګي په مرکز کې پر یو پنازای باندې د اسرائیلي پاوز په بریټ کې د 15 ماشومانو په ګډون لکتر لګا و د شتنه وجل شوې دي د پنازای چې د غزې په مرکزی برخه کې د ناصرات په کمپ کې موقعیت لري په خوا خوانزي او د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې لوري اداره کېده د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ادارې په خوانزیو کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې چې په غزه کې جګړه روانه ده د دې تړانګې 2.3 میلیونه بې ځایه شوي اوسي له بلې خوا د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې د راپور له مخې د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو لږ تر لږه اویا مړي او 200 ټپیان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي د غزې مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي د سپورت مینوالو ته هم دوه خبرونه لومړی د کرکټ له نړیوال جامه د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې تیره شپه د امریکا متحده ایالاتونو کرکټ ملي ټیم پاکستان ته ماته ورکړه پاکستان د وولو بخاړو د سوځېدو او د شلو ورونو په پای کې د امریکا لپاره 159 منډې هدف ټاکلی و امریکا په شلو ورونو کې ایله 159 منډې وکړې خو د لوبې د مساوي کېدو له امله دغه لوبه سوپر اوور ته وغځېده په سوپر اوور کې امریکا 19 منډې وکړې او پاکستان دغه هدف ته ځان ونه شوای رسولی د افغانستان د فوټبال ټیم هم دا چې د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو بیګا خپله لوبه 0-0 په وړاندې مساوي کړه دغه لوبه د
عربستان د شاهزاد عبدالله په سټډیوم کې وشوه. قطر د آسیا اتل دی، خو افغانستان د آسیایي ملتونو د اتلولیزو سیالیو همدارنګه د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې ورسره مخ شوی و. د افغانستان بله لوبه له کویت سره ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ، د خبرونو التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې سبا په تهران کې د افغانستان لپاره د سیمه ایز تماس د ډلې غونډه جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا کانفرنس د افغانستان او سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی. حقوقي او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی نصرالله ستانکزی د دې غونډې په اړه وایي:
مخکې د دوحې د درېیمې ناستې نه وړاندې دوی دغه هیوادونه هڅه کوي چې یو معینه پالیسی یا یو معین تګلارې د دوحې د ناستې لپاره تنظیم کړي.
د افغانستان په اړه به نور راپورونه وروسته خپاره کړو. له هغې ډلې دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شنبې په سهار وختي له نیوزیلند سره مخ کیږي. په نړۍ کې مهم دا چې امریکا او یو شمېر نورو هیوادو له حماس غوښتي له اوربند او د یرغملو له خلاصون سره موافقه وکړي. له پکتیا به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې هلته لسګونه کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي.
موږ په لس کیلومتری کې کنکلی الکان ماشومان تلل سارا ته بوشکې به پلاش کې یا به پریړې کې راوړلې، نو الحمدلله دې موږ دا مشکل حل شو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته تمه ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ایز تماس ډلې غونډه سبا سه‌شنبه په تهران کې جوړه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دا کانفرنس د افغانستان او سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره مهم پیغام بللی. رسل کې چې ایران د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی، ټاکل شوې په دوحه کې د افغانستان په اړه درېیمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې میاشتې په پای کې جوړه شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي د افغانستان لپاره د سیمه ایزو تماسونو د ډلې غونډه به د ایران، پاکستان، چین او روسیې د ځانګړو استازو په ګډون د جون په 8 نیټه په تهران کې جوړ شي. د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبی آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې په یو پیغام کې په تهران کې د دې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. هغه لیکلي د تهران غونډه به د سیمه ایز همکاري او همپالنې په رڼا کې د افغانستان او سیمې لپاره د سولې، ثبات او پرمختګ پیغام وي. موسوی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تر دې مخکې یو شمېر روسي رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله راپور ورکړی و چې د تهران په غونډه کې به بحثونه د دوحې غونډې ته پر چمتووالي متمرکز وي. په دوحه کې د افغانستان په اړه درېیمه ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې، یعنی د جون په 10مه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړی شي. ملګرو ملتو هم طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیرونی په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استاسي توماس نیکلسن سره په کتنه کې ویلي چې طالبان به د دوحې د درېیمې غونډې د ترسره کېدو د څرنګوالي په باب له خاورو وروسته خپل دریځ اعلان کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد او د سیاسي حقوقي چارو نظر خاوند پوهن نصر الله ستانکزی وای:
د تهران ناسته چې د مسکو د فرمات سلسله ده، ذکر کوم چې مخکې د دوحې د درېیمې ناستې نه وړاندې دوی دغه هیوادونه هڅه کوي چې یو معینه پالیسی یا یو معین تګلارې د دوحې د ناستې لپاره تنظیم کړي. په تېره بیا چې دغه هیوادونه به هڅه وکړي، په تېره بیا ایران او روسیه چې په دغه ناسته کې د امریکا او غربي نړۍ د هیوادونو په وړاندې یو ډول مخالف دریځ غوره کړي، او له بلې خوا نه غواړي له دغه ناستې سره د طالبانو سره هم یو اندازه همغږي وکړي او له طالبان نه هم امتیازات ترلاسه کړي.
د مسکو فارمټ په نوم د سیمهیز تماس ډلې تازه غونډه په داسې حال کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره جوړیږي چې روسیا لا هم د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنه لري. د روسیې تاس خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د امنیت شورا منشي سرګی شویګو ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو سخت دریزو د روزنې لپاره نوي کمپونه جوړ شوي دي. د راپورونو له مخې شویګو په قزاقستان کې د ډلې ایز امنیتي تړون سازمان د امنیت شورا د سرمنشیانو په غونډه کې وویل تر هغه له سوریې او عراق څخه افغانستان ته انتقالي شي. طالب چارواکو تر دې مخکې له افغانستان څخه د تروریزم د ګواښ په اړه اندېښنې رد کړې وې او ویلي وو چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خبره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ وویل مسکو باید په افغانستان کې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي کړي. د روسیې رسنیو له مخې په سنت پیټرسبورګ کې د بهرنیو رسنیو له مسؤلانو سره په لیدنه کې پوتین د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو ټینګول اړین دي. د پوتین په وینا روسیا له طالبانو سره اړیکې لري او غواړي د اړیکې دوام وکړي. په افغانستان کې وخت د طالبانو له راتګه نږدې درې کاله تیر شول خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې مهم شرطونه دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر وایي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیزونه رعایت کړي. ښاغلی میلر چې وړ مورز ناوخته یو خبري غونډې ته خبري کولې متحده عربي اماراتو ته د طالبانو د کورونی چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سفر په اړه د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې ویل هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د سه شنبه پر ورځ وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته په دومړي بهرني سفر کې متحده عربی اماراتو ته تللی وو او هلته د غیواد له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره خبرې کړې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر د سفر په خبرګون کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرني چارو وزارت له هیوادونو غوښتي چې باید پر طالب چارواکو د سفر بندیزونو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون چهارشنبه د مې 15 منا وخت په یو خبري غونډه کې په دې اړه د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې وویل
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1988 پریکړه له مخې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دغه بهیر ته پام وکړي.
د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر دروانه اونۍ د شنبه په ورځ په رسمي بهرني سفر متحده عربی اماراتو ته ولاړ او هلته د هیواد له امیر شیخ زاید آل نهیان او نورو چارواکو سره ولیدل. دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بهر ته د سراج الدین حقانی لومړنی رسمي سفر دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. نوموړي تیر ورځ په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د غشان د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د ټرافیکو ډیجیټلی کېدل او د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي هغه موضوعات و چې د اماراتو د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر ترمنځ پرې هوکړې وشوي. متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی داسې مهال سفر کوي چې نوموړی لا هم د امریکا لخوا د تعقیب لاندې کسانو په ډله کې دی او پر سر یې لس میلیونه ډالر جایزه یې خودل شوی. دغه جایزه لا هم د امریکا د عدلی وزارت په ویبپاڼه کې په خپل حال پاتې ده. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې چې اوس مهال طالبان موجودیت ردوي مشر پاتې شوی. دغه شبکه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بیلابیلو بریدونو په ترسره کولو تورنه ده چې لامل یې سلګونه ولسی و ګړو ته مرګ جوړه او اوختیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر جسمي مجازات د بشري حقوقو لنړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللی او په افغانستان کې د دې ډول مجازاتو د پراخ او دوامدار کارونې په اړه اندېښنه ښولي. دغه دفتر د یوې اعلامې په خپرولو له طالبانو غوښتل چې ژر تر ژره د هر ډول جسمي مجازاتو مخه ونیسي. دا خبرګون وروسته له هغه شوه چې دغه اونۍ په سه شنبه ورځ په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت د سلګونو کسانو په حضور کې تر شپېتو زیات نارینه او ښځې د بیلابیلو جرمو په تور په درو وهل. په دې اړه باندې سنا کاکړ رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر یا یو ان ایچ آر په افغانستان کې د جسمي مجازاتو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې او دای د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. په غیلم یکی چې د چاشنبه په ورځ د یو ان ایچ آر لخوا خبره شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان جرمی لانس له اوسني افغان چارواکو غوښتي چې سمدستي د هر ډول جسمي مجازات ودروي او تورونو سره مخ کسانو ته د عادلانه لاسرسي او قانوني وکالت په تړاو د بشپړ درناوي ډاډ ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر په راپور کې یادونه شوې چې افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه او د سپکاوي چلند یا مجازاتو د منې کنوانسیون غړیتوب لري او د نړیوالو قوانینو نو لمخې ټول خلک حق لري چې د دوی انساني کرامت او برابرۍ ته په درناوي چلند وشي. د راپور په دوام کې راغلي هغه خزي چې په ماسر کې د زنا یعنی له واده څخه بهر نه مشروع اړیکو او د نورو په اصطلاح اخلاقي جرمونو لپاره ورته سزا ورکول کیږي، د دې ډول منشوي مجازاتو لپاره کول ورسته د خپل کورنۍ او ټولنې لخوا د تاوتریخوالي د زیاتوالي له خطر سره هم مخ کیږي. د خبرګونونو ورسته لاغه څرګندېږي چې د سه‌شنبه په ورځ د طالبان حکومت د سرپل ولایت په ورزشي لوبغالي که د سلګونو کسانو په حضور کې درې شپېته نارینه او ښځې د بیلابیلو جرمونو په تور په درو ووهل. د حقوقي چارو کارپو او په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي چې په عام مزار کې د مجازاتو پلي کول د ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او په ټولنه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي.
دا نه یوازې د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی، بلکې د ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو خلاف هم دی، او له بلې خوا د افغانستان له تاوتریخوالي ډکې ټولنه کې تاوتریخوالی نور هم هڅوي.
په ورته وخت کې د دین عالم او د اسلامي فقه متخصص استاد فضل من الله ممتاز وایي چې د اسلامي شریعت د حدودو د پلي کولو څرنګوالی دقت او ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې په ټوکه یې پرته له هغه به ډېرې ټولنیزې ستونزې رامنځته شي.
اشخاصی که تطبیق کننده و مجری قانون هستند اونا صلاحیت و
هغه کسان چې د قانون پلی کوونکي دي باید د حدود په تطبیق کې هم پوره صلاحیت او وړتیا ولري. په تطبیق کې ډېر دقت پکار دی، کنه طبعا په اوسنی شرایطو کې به ټولنیزې ستونزې رامنځته کړي.
طبعا د دې شرایط فعلي مشکلات های اجتماعي را در بر می داشته باشند.
د طالبانو حکومت ستره محکمه په سرپل ولایت کې د اته څلوېښت نارینه او پنځلس ښځو د تعزیري جزا د تطبیق په هکله ویلي دي چې دوی په خبره یې د غلا، لواطت او نورو غیر اخلاقي جرمونو په تور محاکمه شوي دي. په دې وروستیو کې یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارد بنټ هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د ښځو او نارینه و د وهلو لړۍ غندلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې اعدام کول د شرعي حکم پلي کول دي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د درو وهلو او اعدامولو لړۍ ودروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له حماس غوښتي له اوربند او د یرغملو له خلاصون سره موافقه وکړي. حماس اته میاشتې مخکې پر اسرائیلو په خپل برید کې په دې وتوانید چې 253 اسرائیلیان وتښتوي او غزې ته انتقال کړي. د دغو یرغمل شوو یو شمېر په لومړیو ساعتو کې وژل شوي وو. ولس هیوادونو پر اسرائیل او حماس غږ کړی چې د اوربند او د برمته او د خلاصون لپاره هر راز جوړجاړي ته تیاری وښيي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر او د شپاړسو نورو هیوادونو مشرانو چې اتباع د حماس ډلې له لوري یرغمل دي، په یوه ګډه اعلامیه کې له دې افراطي ډلې غوښتي چې د اوربند او د یرغملو د خلاصون په اړه له یوې هوکړې سره موافقه وکړي. ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کاناډا، کولمبیا، ډنمارک، فرانسه، جرمنی، پولند، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا حق هیوادونه دي چې دوه ګونی اتبای د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس په ناڅاپي برید کې یرغمل شول چې لا هم په غزه کې له دې ډلې سره برمته دي. حماس د امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا او بریتانیا لخوا یوه تروریستي ډله ګڼل کیږي. سپین مانی د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغو هیوادونو مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د یرغمل شویو کسانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د اوربنداو د یرغملو د تبادلې بشپړ ملاتړ کوي. دا بیان اروپا ته د جو بایدن له سفر سره هم مهاله خپور شو. په دې اعلامیه کې په دې خبرې ټینګار شوی چې نور فرصت نشته او اسرائیل چمتو دی چې په دې برخلیک ټاکونکي پړاو کې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره ګام پورته کړي. له حماس څخه هم غوښتل شوي چې ورته ګام واخلي. د ولسي هیوادونو د مشرانو بیان زیاتوي دوی د اسرائیل او حماس له مشرانو غواړي چې یوې موافقې ته د رسیدو او د اوربان د رامنځته کېدو لپاره هر ډول لازم او نهایي جوړجاړي ته تیاری وشي. په خبر پاڼه کې د دې ناوړه جګړې د دواړو غاړو د برمته شویو کورنیو او نورو ملکي وګړو کړاو ته په اشاره ویل شوی چې د جګړې د پای ته رسیدو وخت راغلی او دا معامله د پیل یو اړینه نقطه ده. دغه بیان د غزې د جګړې په 244 ورځ خپور شو. د پنجشنبې په ورځ ځینو عربي رسنیو راپور ورکړ چې حماس له قطر څخه ترلاسه شوی پلان د امریکا د ولسمشر له اعلان شوي پلان سره په ټکر کې بولي، خو تر اوسه پورې د حماس مشرانو په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر جو بایدن د جون په لومړۍ نیټه د اوربان لپاره د اسرائیلو د پلان جزئیات اعلان کړل. وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې یاد پلان نور جزئیات لري چې د ښاغلي بایدن په خبرو کې نه دی یاد شوی. د بنیامین نتانیاهو جګ پولیسي سیاسي صلاحکار او فیر فالک د جون په دوهمه سنډي ټایمز ورځپاڼې ته وویل اسرائیل په خوشحالۍ دغه پلان ته داخل شو او د خپلو یرغمل شویو د آزادولو په خاطر د دې ناوړه معاملې منلو ته چمتو دی. قطر چې له مصر او متحده ایالاتونو سره یو ځای د اسرائیل او حماس ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو منځګړتوب کوي، په دې اونۍ کې اعلان وکړ چې د حماس مشرانو ته هغه طرح لیږل چې د اسرائیل دریزونه منعکس کوي او جو بایدن هغه اعلان کړی ده. اوس د حماس جواب ته انتظار باسي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې خپل دویم لوبلې داس یو ټیم سره وکړي چې تقریبا د اکثرو څو ورستې نړیوال جامونو په پایلو وو یا نیمه پایلو کې حضور درلود. هو، نیوزیلند یادوم چې په بلک کیپس یا تور خولې هم مشهور دي دغه لکان. له نیوزیلند سره د افغانستان لوبه په هماغه اولنی سټډیوم کې چې له یوګاندا سره مخو تر سره شي. البته دغه لوبه د کابل په وخت لږ وختي پیلېږي، یعنی د سهار په 4 بجو، خو هلته په ویست انډیز کې به د لوبو خو وخت وي د ماخام و نیمې بجې. لکه څنګه مې چې ویل افغانستان له یو خطرناک ټیم سره مخ دی، ځکه تر اوسه چې څو وار افغانستان له نیوزیلند سره په نړیوال جام کې مخ شوی کوم لوبه ترې نه ده ګټلې. په وروستیو دوو لوبو کې یوه لوبه د 2022 کال په اکتوبر کې د باران په سبب بې نتیجې شوه او په مخکینی لوبه کې هم په 2022 کال کې په نومبر کې نیوزیلند د 2 وکټو په توپیر افغان ټیم مات کړ. د نیوزیلند لپاره په بیټینګ کې په ګلن فلپس ډیر حساب کې ځکه په وروستیو 15 ورځو لوبو کې 199 منډې کړې چې اوسط یې څه باندې 98 کېږي او سټرایک ریټ یا د ضربې وهلو ریټ هم 130 ته رسیږي. په بالینګ کې بیا په لوکی فرګوسن او ایش سودی د یادولو دي. د افغانستان لپاره بیا محمد نبی په 130 سټرایک ریټ سره په وروستیو 16 ورځو لوبو کې 233 منډې کړې. ابراهیم زدران کڅام چې لک کم سټرایک ریټ لري خو بیا هم 211 منډې کړې دي. په بولینګ کې بیا نوین الحق ډېرې ښې لاسته راوړنې کړې، خصوصا چې تازه ل آی پی ایل یا د هند له غوره لیګ څخه ستون شوی دی نړیوال جام ته.
کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکی هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملګرو ملتو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته یو شمیر کورنۍ لپاره د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. ځایي اوسیدونکو په دې کار خوښي ښوولې او ویلې دي د دوی پخوانی ویالې او کاریزونه وچوي او له دې مخکې اړول چې د څښاک اوبه راوړلو لپاره لرو ځایو ته لاړ شي. دوی له یونیسف غوښتي چې په دې ولسوالۍ کې له پاکو اوبو نورو بې برخو اوسیدونکو ته هم د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کلالګو د جغتیان د سیمې د اوسیدونکو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک اوبو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دې سیمې اوبه تروې دي، خو دوی پخوا د کاریز او ویالې څخه اوبه ترلاسه کولې چې د وروستیو کلونو وچکالیو له کبله د اوبو دا دواړه سرچینې وچې شوې دي. د کلالګو د جغتیانو د سیمه ییز شورا مشر محمد حکیم مشاد روډی ته وویل
الحمدلله تقریبا موږ په 10 کیلومتر کې کنکلی الکان ماشومان تلل سارا ته بوشکې به پلاش کې یا به پریړې کې راوړلې. نو الحمدلله دې موږ دا مشکل حل سو او دې موږ سره شاوخوا غونډې نور همسته چې خوږې اوبه نه لري یا دې موږ لوی کاریز ته ځي او یا نورې ساحو ته ځي اوبه راوړي.
د زرمت د جغتیانو د سیمې اوسیدونکو وایي د څښاک د پاکو اوبو د نشتون له کبله د دوی د کورنۍ لویان او ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته کېدل. د سیمې یو بل اوسیدونکي انجینر سلطان وویل
مختلف مرضونه به پیدا کېدل، له دوی څخه تبې به پیدا کېدی، مثلا ملاریا به و، څه شی به دا شیان به زکته ډېر و، خو زه الحمدلله پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او له دې څخه کار اخلو.
د زرمت اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو نشتون او ځینو سیمو کې کمښت د دوی یوه مهمه ستونزه بولي. د سیمې اوسیدونکي شکر الله وویل
موږ دغه خواهش ده چې دا منطقه اوبه نه لري، له چې پاس که شاکیان دی که سارک ده دغه منطقي بيخي وبونه لري، دغه سي یو هغه څاګانې دي ورته وکاږي او دغه سي پاکي وبودي ورته.
د اوبو د نوي جوړې شوې شبکې تخنیکی کارکونکي وایي دوی په هر کور او حتی چردیوالۍ کې د اوبو نلکې یا شردانونه نصب کړي او د دې کورنۍ غړي اړ نه دي چې اوبو په سي په هر تبلاړ شي. یو تن مسؤول انجینر راز محمد ویل
په دې کې یو هوایي ذخیره د 10 متر مکعبه په حجم باندې جوړه شوې ده او په هر کور کې یعنی چې چاردیوالي ولري دغه په داخل کې موږ یو شردان جوړ کړی ده او سودر سیستم ورته جوړ شوی ده او باندې وبوځي ذخیره ته او ذخیره ناراضي کورونو ته.
د پکتیا ولایت د کلو پراختیا ریاست فنی کارکونکو وایي چې د دوی د ادارې په چوکاټ کې لیدې پروژې سربېره د یونیسف لخوا د دې ولایت په سمکنیو ډنډه پټان زازیاریوب سید کرم او ګرد سړې پولیسوالیو کې د څښاک د پاکو اوبو پر لاسو شبکو کار روان دی چې چارې به نږدې راتلونکي کې بشپړې او سلګونه نورې کورنۍ به د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي.
سلامونه احترامات ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته وړاندې کوم. زه ډاکټر فیض محمد زلان د فرای ولایت بکوا ولسوالۍ اوسیدونکو یم. په یادی ولسوالۍ کې د ډیر مشکلاتو او د ډیر غربت سره د یادی ولسوالۍ خلک او کارکونکو لاس او گریوان دي. زموږ د لوړپوړو چارواکو او د سرزمینان او د غره کم د همسایه هیوادو څخه دا هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې حکومت هیڅ توجه نه کوي. په یادی ولسوالۍ کې د جمهوریت په وخت کې درويشت کاله د جمهوریت دلته تقریبا زیاتو کم تیر کړي. هم په همدغه د یادی ولسوالۍ سړک چې د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ پورې دغه عمومي سړک بلل کیږي په دې درې واره منځوري راغلي ته درې واره د 2 روپۍ اخستې دي جوړ سوې نه دی. بیا د درې کال کیږي چې امارت برپای سوې دی او امارت چې برپای سوې دي مشته د تعهد راکړی دی چې تاسو کوکنار مکه راست تاسو ته مش د دې بدل اصلاح کړی تخمونه درکو او دغه رقم په یادی ولسوالۍ کې د بندو او دغه رقم د اوبو زمينه تاسو ته مسایده کوو. تر همدې دمو پورې موږ ته نه د اوبو زمينه مسایده سوي ده او نه اصلاح کړی تخمونه راکول سوي دي. د تخصص خلک د کار زمينه نه د مسایده، خلک د قربت سره مخ دي، خلک د مشکلاتو سره مخ دي. زموږ د هغه کارکونکو او مسولینو څخه دا هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې د داخلو ته یو د اوبو ترتیب برابر سی، بل د کار زمينه مسایل سی، او د غره کم اصلاح کړي تخمونه دی او مشترک ولسی کني په یادی ولسوالۍ کې خلک ټوله و هجرت ته مجبور دي. نور مونږ وخت نه سم خدای پاک مو مال سره شو وخت شي چای.
از دې ډو ټول کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. از د زابل ولایت تشمزول وسوالی زخه خبره کوم. زموږ په وسوالی کې بيخي خادیستانه یو دانه به سیم خاده د غاسې د زنجیر بارډر د دالته ولاړه ده، او یو سلام خاده له وسوالی سره ولاړه ده. نور ټول وسوالی به شبکو د یو شبکم کار نه کوي او خلک لري روزات ستونزو سره مخامخ دي. خدای دې وکړي چې زموږ رغت وروړ مقامات پر ورسېږي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ساعت شپږ نیمې شوې، ورزو لنډو خبرو ته.
د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې د تمدن ټلویزیون فعالیت به له یو سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي ځمکو د غصب له امله ودرول شي. د دغه وزارت ویاندوی برکت الله رسولي تېره شپه په یو بیان کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی، ویلي په سیاسي ګوندونو پورې اړوندې رسنۍ د فعالیت حق نه لري، ځکه چې د طالبانو د عدلی وزارت مخکې لا په هیواد کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړی دی. دغه وزارت دا هم ویلي چې تمدن ټلویزیون، خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین پوهنتون د افغانستان په اسلامي حرکت ګوند پورې اړه لري او ودانې په غصب شو دولتي ځمکو جوړې شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د جوزا په 13 او 19 یعنې نن او سبا شنبه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او دایکندي ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله 80,000 تنه عادي ژوند ته راګرځېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې د افغانستان برخې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټوټر لیکلي، اغیزمنو ته د ضروري مرستې د چمتو کولو لپاره 4.5 میلیون ډالر پکار دي. برېټانیایي ساحل ساتونکو پرون شاوخوا 80 پنه غوښتونکي چې په یو کوچنۍ کښتۍ کې له فرانسې برېټانیا ته روان و له ډوبېدو وژغورل. دا کسان وروسته له هغه وژغورل شول چې بیړۍ د برېټانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ شوه. اسرائیلو د پنجشمې په ورځ په غزه کې د ملګرو ملتونو د یو ښوونځي ودانۍ په نښه کړه. د اسرائیلو پوځ ویل دغه ښوونځي ودانۍ د حماس د سخت دریځې ډلې کور و. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل د غزې ترانګې په مرکز کې پر یو پناهځای باندې د اسرائیلي پوځ په برید کې د 5 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق. درند دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي. لمون سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خرغلاست و ایستړی مشی په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته، ټول خوږو اوریدونکو ته.
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی، خبر دوي چې په خپل د هیواد پاک لرته وای. هیواد یعنی څه؟
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیګو، په هغه کې روزل کیګو، په هغه کې ستر کیګو، په هغه کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي، عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو. دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږه د هواد لپاره ورکو، چې مونږه د دغه هواد طبيعت لرو، د دغه جغرافیه طبيعت لرو. زمونږه پیژنګلوي د خپل جغرافیانه کیږي، زمونږه شناخت د خپل جغرافیانه کیږي. نو دې ته وایي هواد.
یو هواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري؟
یو هواد حقونه ډیر زیات دي. مونږه په افغاني کلتور کې دا استلال لرو چې هواد مور ده، او مور چې څومره حقونه لري دغه سي هیوادم په اتباو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت ارزیت ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیه ته باید احترام ولري، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ کلتور اناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقاید ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاق ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباو ته احترام وي، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي که چېرې خپله جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي، څنګه هیواد ته خدمت وکړي. کله چې یو ماشوم خپل هیواد ته تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچې پورې دی کول شي په وړیا ډول سره د خپل تعلیم او تحصیل ترسره کړي، نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي، څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره، که په دولتي ډول سره، هر هغه څوک چې د یو کار په راس کې وي، هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دند تر سره کوي، خپل هیواد ته، خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
راځو افغانانو ته، مونږ او تاسو څومره د خپل وطن، د خپل هیواد حق ادا کړی؟
افغانان که د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې که په څو ډلو وشمیرو دا به بهتر وي. په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادبا افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه تر سره کړی دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغې ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه یې ادا کړه په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې له څو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمه یې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو و یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغه غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغه هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل تر سره کې وې نه شو کولای متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ هر ځل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن یې په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یک په مرمۍ او سورای سورای ک د خپل شخصي ګټې لپاره دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو
متاسفانه همدغه سی وو په تیر کې او شاید اوس هم یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو پر راس کې راضي ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي د یو مامور په بست کې هم وي دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي ملی منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي نو متاسفانه دغه څه نه هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو ملي پانګه هغه لوټ شوه اختلاسونه ډېر وو فساد ډېر وو هغه پروژې چې عام المنفعه وې پروژې ترسره نه شوې هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هېواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه وو او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عام المنفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري
بله افغانستان د معدن له اړخه غني هېواد ګڼل سوی او دا تحقیقات دا موضوع ثابته کړی ده سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري د اوبو په برخه کې د معدن په برخه کې د هر څه په برخه کې په ځای د دې چې خدمت ورته وکړه کار ورته وکړه هغه په شخصي نفع باندې کاروي البته ټول افغانان نه سو یادولی یو شمېر چې خپل هم خپل ځانونه پیژني
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکړي دا خپل عوامل لري تر ټولو عمده عامل په راتلونکي باندې بې باوري ده چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې د دوی په ژوند کې شته ده او دغه بې باوري رشد کړی ده متاسفانه ریښې لري او هیڅ افغان د دې زړه نه ښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د په راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرام ژوند ولري متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې په ځانګړې توګه په ځوانانو کې ځکه سوزاله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی او سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی وه ډېر مصارف پې شوي وو ځوانانو کار کړی و تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم او یا له هېواده ووزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته یو ښه ژوند پیدا کړم یو بل مملکت ته لاړ شم نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي ژمن نه دي خپل هېواد ته او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه د اشتغال زمینه دا مساعده کوي او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته چې تاسو هم ورته اشاره وکړئ چې د معدنو استخراج افغانستان واقعا یو غني هېواد ده د معدنو له اړخه چې اوسه معدنونه استفاده نه ده شوې په ځانګړي توګه د افغانستان لیتیم افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هیوادونه په هغو اندازه تیل نه لري نو که چیرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي بزنس وشي او استفاده ترې نه وشي نو افغانستان به پخو دروي د افغانستان اقتصاد به پخو درولی شي بیا هم ځوانانو نه مهیله دا ده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کې په هیواد کې د حکومتي مشران باید تابعیزي چلند ونه کی، توپیری چلند باید ونه کی چې په امارات کې څوک مجاهدین وو او څوک نه وو، باید د دې ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغه څه باید نه وي. ټول هیوادوال که هر ځل حکومت تغییر شوی ده، خلام رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه سپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان ملت زغملی ده، چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي. حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هیواد ته خدمات وکړي، هیواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چا ته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلال رو وایي چې د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده، د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړي قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی. که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړي قدم کې دای پخپله قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي، نو دای محاکمه کیږي، دنه تحقیق کیږي، بل اخره هغه جزا معینه جزا په ده باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنی قرباني شو، زیان یې ده ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعې ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخصي منافع ته ترجیح ورکوي په ملي منافع، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي. خلک او اتباع د هیوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان ده چې هیوادوالو ته رسیږي. په دریم قدم کې هیواد له پرمختګ لویږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای، یوه اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي او بالاخره دته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل که چیرې یو هیواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا د ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغو هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي، ولې دا چې عامل منفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغې هیواد ارامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولای شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترېنه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې دغه لاره دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړي، زنو لغه څکه بزن باید دا کار وکم، که دای مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي، او عکاس ته وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته مادي اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
فساد په لمنځوړلو کې یو همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي. له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادقه نه وي، ملي منافعو ته صادقه نه وي، نو طبعا چې دای مؤثره نه تمامیږي، او برعکس دای ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تیره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګیزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي. هغه کولی شي چې که همکار وی، که ملګری وی، که د فامیل غړی وی د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وی، کولی شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولی شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي، او هغه د دغې منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغه ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې په نصاب کې ورزیات شي، ترڅو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد ژمنتیا په نوم باندې کچېرې یو مضمون دغه ورزیات شي نو دا به بهتره وي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته.
ګران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو، او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پرېږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقی. نوموړی په پیل کې د سفر د ارزښت په اړه غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه چیرې خبرې وکړو، ارزښتونه ډېر زیات دي. هغه کته چې د زده کړې له طریقه ورته وګورئ، یا د ژبني ارزښت له طریقه ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ، او یا صحي ګټې کته چې وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري. او په پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي، بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، که راستو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګېدلی، دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس دې باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسیدلی دی؟ سفر طبعا خلک چې د هیواد بهر ځي، څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ زای دی چې هیواد کې مونږ یوازې د سفر حق ترې اخیسته دی، بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیسته دی. یعنی مخ کې یاد کړه چې موږ وسم پاته لسمې پیړۍ کې ژوند کوو، بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده، موږ د هو کړه لاغه وکړه نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریت له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې محرم هم نه لري چې ورسره لاړ شي. دا میرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړ شي. دلته په دې بندیز لګیږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیسته، تعلیم حق درنه اخیسته. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبوره دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته، د خپل لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي، او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بیرته راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیسته دی، کار حق درنه اخیسته دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای، په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د درې کاله به تعلیم زموږ خويندې پاتې دي، موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وګورو د شاته ورته لیبرته. هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ سي د هیواد بهر ولاړ سي، ال تخپلات دوي وکي. نو خصستا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس په کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي. خلک ډیره خلک صحیح سفر کوي چې خپل د صحیح ضرورت په خاطر دي. تحقیقي سفر دی، یو کس یو تحقیق لپاره سفر کوي زی هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره زی. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ځینې هیوادونو اقتصادي سفرونه دي. خلک یې کوي. د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته وایي ټراول ورته وایي، پانګوال زی پانګونه کوي د نورو پانګوالو سره یو ځای کېږي، بیرته دا بالاخره د ټوله ګټه چې بیرته راتاو کې بیرته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه ده.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغسې یو وخت کې بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي. که ځوانان دي که غو کې هلکان دي که انجونې دي یا که کورنۍ دي د غیر قانوني سفرونو په اغزیان که خبری وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په اوسني نظام راځي. نظام ورته نشو ویل او فعلا د کابل اداره به ورته ووایم په ده باندې راځي، ځکه چې ته یو ځوان د ماسټري دکتورا پورې تحصیل کړی، هغه ته د کار اجازه او د حق ورته نه ورکوي، د کار زمینه ورته نه برابره، نو مجبوره ده چې ځوان فامیل ورپسې دی څه وکړي، د یو مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره په هغه غیر قانوني لارو باندې ځان نورو هیوادونو ته رسوي، هغه هم که ژوندي ورسیږي هغه هیوادونو ته ځان په تکالیفو سره دوی ځان رسوي هلته چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. که چیرې په اوسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي، فرصتونه ورته ورکړل سي، موږ ډېر قدرونه په وطن کې لرو، که دا ورته ورکړل سي نو فکر کوم چې هیڅوک به زړه نه کوي د هیواده بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو که وغږیږو، مرګ دی خلاصه، ځکه چې اول خو دوی چې نورو هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا به په کمپونو کې پراته وي، په مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسې ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسېږي، هغه هم که ورسېږي دا هم پته نه لګي چې رسېږي که نه رسېږي، هلته ژوندی به ورسېږي. نو دواړه اړخه لاره لري، یو مجبوریت دی، نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقه په غاړه وي، ماشومان یې په غاړه وي، دا بله لار نه لري، نو مجبوره دی چې د هیواد یو چیرته یو کار وکړي، باید په هیواد کې که پاتې شو خو مړ کېږي دغه نه. نو دی وایي چې دغه مرګ نه ښه دی چې د اولاد مخې ته مړ شم، که دا بهر ولاړ سم کار لار کېږي، هلته ولاړ سم، حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم، که ورسېږي خبره ده او که ونه رسېږي مرګ دی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغو خلکو له کلتور سره، دغو خلکو له غاڅه چې هلته روان دي له هغو سره ځان عیار کړي، دغو له کلتور سره، دغو له ژبې سره، دغو له کړولو سره ځان بلد کړي.
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاته درکوي، نو په دې معنا ده چې ته باید د هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعت کړي، کلتور عنعنات باید هم مراعت کړي. که نه مراد کې نو ولی هغه هیواد ته اول ورځي. د مثال په ډول که چیرته یو کس زګ ډیر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي، په دې معنا چې هیڅوک ستاسو کلتور ستاسو رسم و رواج درنه نه اخلي، څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپله ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور و عنعنات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کومه لاره انتخابوي. خپل کلتور و ژبه هیرول دا ډیره بې کمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغې کلتور باید ومني، د هغې عنعنات باید ومني، کوم عنعنات چې هلته کیږي باید هغه ومني، په ځان یې تطبیق
بله.
نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې د وطن سفر کوي باید ورته متوجه واوسي.
بله، صدیقي صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي، هلته له ځوانانو سره، افغان ځوانان سره قمبینې، مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري اکثره وخت جنگ، جنجال، دوی روح نارامه نه دي، ذهن نارامه نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ، خپل ځوانان ګورئ، نور ځوانان ګورئ، دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده؟
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره، بدبختانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خپل خود ژبه مشکل لري. ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي، هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې، دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي، زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي په سیده کس اراده، قوي اراده ولري نو امکان لري، هر څه امکان لري. یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولی شي چې درسونه خپل وي.
بله صدیقي صاحب، که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په آخر کې که دا راته وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني، په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې په اول ځل راغل په همغه سې بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي، دو درې کاله دوام ونه کوي، وتښتېدل په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او همغه سې بیا وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، بدتنګ اومد به جنګ اومد، بچیان د فامیل په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې تا غوته ډوډۍ راوړې، ته مجبوره یې چې لاس په کار شي. هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هر لار چې کیږي خپل غږ ورسوي، کدو یوري کناوري غږ ورسوي، په یو لار نه یو لار دوی ته باید اتمن دوی باید د هغه ته متوجه شي. جنگ نه سړی شوی یوست، په جنگونو کم تیر کړی، په جنگونو را پیدا شوی، په جنگونو کې لویان شوی یوست. جنگ نه نورم ر مور دی، جنگ هیڅوک نه غواړي. خو کچیر حاکم نظام دغه مسائل ته متوجه نشي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال بور سره پاسیږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغه سبب بیا شړي.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامات اوسئ.
ډیره مننه، کومه وخت.
درن دوستانو، دا و دیدیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې خبري وشولې. موږ سره په خبرونه کې میلمه او په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقي، تربیه چې په ارزګي است الله ممال او ملګری.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.